السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدی وښتمه او د جنوري 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې به واوري چې د غزې د جګړې دواړو لوریو اوربان کړی او له دې سره به د جګړې 15 میاشتنۍ جګړه پای ته ورسیږي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خپور کړ د دې یا ویلات اقلیمي بدلون یاد کړ چې لامل یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2025 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبر پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2025 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د ترهګرۍ له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې حج ته د تګ لپاره د نمونو د ثبتیدو اعلان وکړ. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولی شي چې د شنبې له ورځې د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډیر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته لومړیتوب یا فرصت برابر شي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د نوم لیکلو لپاره باید 2 عکسونه همداراز د تذکرې اصل او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفتر ته ورشي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تر دې مخکې په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل البقمی سره د لیدو پر مهال غوښتي وو چې ریاض د افغان حجانو سهمیه زیاته کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت ویلي دي چې سعودي عربستان ژمنه ورسره کړې چې سکال به د افغان حجانو شمیر د 1.5 لک ته لوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس د ترمن توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 48 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبي کوریا پارلمان یون سوک یول سزا کړې وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واک لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. د یون تر نیولو وروسته د جمهور ریاست د امنیتي ډلې ترمنځ د 2 اونۍ وروسته کړکیچ پای ته ورسېد. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د غزې د جګړې دواړو خواو اوربند وکړ. دا ځل اوربند څومره عملی بریښي؟
کوئی تر ډېره حده پورې هیله بخون کوم ده او عملی بڼه ډېره قوي ځکه لري چې ډونالډ ټرمپ قاطع سړی دی.
ملګری ملتونه وایي اقلیمي بدلون به سږ کال سلګونه زره افغان ماشومان اغیزمن کړي. د چاپیریال پوهنې متخصصان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون ښکاره قرباني دی.
یو له منفي پایلونه چې موږ به وخت ورختونه لرو، په هغه وخت کې چې موږ ورخته یا زموږ هیوادوال ورخته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورخت نه وي.
عامو خلکو هم د اوبو د کموالي شکایتونه راته کړي.
د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندی نه په سیمه کې دلته اوبه بېخي بد راز کښته دي، اوبر متر 200 پورې رسو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی رازو د خبری مجلې د سر راپور ته د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له څو اونیو خبراترو موافقه وشوه چې د غزې جګړه به د اوس لپاره درېږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي برمتخ شوي کسان خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو په راپورونو کې راغلي چې دغه توافق درې پړاو لري چې لومړی پړاو به د یک شنبه په ورځ پیلېږي چې ورسره به هممهاله اوربان یا جګړه هم درېږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانک کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودری شي. د روحي جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمته او د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل له مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې ډیر فشار براولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشي کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه ده پراتونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه درې شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همداراز ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته ولډلې چې له حماس سره دي درې دېرش تنه خوشې کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې شاوخوا 15 میاشتې جګړې وروسته د غزې د جګړې دواړه خواوې اوربان ته رسیدلې دي. د اوربان هوکړې لاسلیک کړي ده چې ورسره ژمنه شوی چې د غزې جګړه به دریږي او د غراز به هغه برمته شوی چې غزې ته د حماس لخوا بیول شوی خوشی کیږي او په جواب کې به اسرائیل هم فلسطینی بندیان پریږدي. دغه هوکړه درې پړاوونه لري چې لومړی پړاو به ټاکل شوی د یک شنبه په ورځ پیل شي. دا چې د اوربان دغه پریکړه څومره عملی او څومره هیله بخون کې ده په همدې او اړوند نورو مسلو می په امریکا کې د پانتون د استاد او د منځني ختیز د چارو د کتون کې ډاکټر عبید الله برهانی نظر وپخت.
کوئی تندر هدا پوری هله بهون کې دا او عملی باڼه ډیره خوې ځکه لري چې یو خدای چې حماس هم تر ډیره هدا پوری ضعیف شو، اما د منځلا نه کوم چې د اساسي هدف د اسرائیل وو. اسرائیل هم په خپل کور کې ډیر مشکلات لري او د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې دا تر سره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې د دوی ډېر مهم قوماندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینه وړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایډیالوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شو کسانو په حق لباندې هیڅ هم دومونه شو کولای، نو دا غسو چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره و که دین پوخا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره و د مشکلات لرو دل. مگر دا دی چې د دونالد ترامپ قاطع سره دی و هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسېږي او که چېرته دغسې څه ونشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنې د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطع وې.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړې یا د اوربند هوکړې اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایي چې د ترامپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه؟
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکې له خوا نه وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو پنځه ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالډ ترامپ خاص نماینده منځني ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړې وه او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کېږي نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا ترسره شي، دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
روسي پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویلي چې حماس ډله لا هم له منځه نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې د دغې ډلې تر دړې وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي، څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بالاخره د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریې تحولات ته په کتو آیا هیله مندي شته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرامه کېږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسېدونکو په ګډون دوی به نور بالاخره د آرام ساه اخلي؟
تر یو معین وخته پورې ساه اخلي او د سوری احداث او د غزي دغه وروستۍ غمیزې په منطقه کې ډېر څه راپارولي دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو تر منځه هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودین وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی او د دې اساسي عوامل دا دی چې فلسطیني طرف ته یا په فلسطیني طرف کې د یو سیاسي جوړ جاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونشي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هماغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د منځني ختیځ د چارو څېړونکي ډاکټر عبیدالله برهانی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د ملګرو ملتونو په باور د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. د راپورونو له مخې په 2015 کال کې به افغانستان بیا د ډیرو سیرونو شاهد وي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مشر روزا اوتمبای واژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو له امله به د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله وڅاري. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، د دې یو اساسي علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپل کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس ترسره شو. په دې غونډه کې د طالبانو د یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازیو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشر روزا اوتنبایو د غونډې ته د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې داخلي او تنبایو او په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفی پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي سیمګه یو له منفی پایلو نه سیمګه په وخت ورختونه لرو خصوصا په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږه وادوال ورخته یا وبوته ارتیا لري په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت را منستر راځي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان د وژدمهاله او شدید ورتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي د اوچا د راپور لمخې د افغانستان نازک اقتصاد طبیعي پیښې او د اقلیم له امله رامنځته شوې ستونزې له سیمه ایز سیاسي بې ثباتۍ سره یو ځای شوې دي چې د رغاونې مخېنی ولې ده په دې راپور کې له څو لسیزو راهیسې جګړې هم د رغاونې د درېدو یو عمده عامل بلل شوی دی د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بیکاري او فقر شاوخوا 40% نفوس اغیزمن کړی دی د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په افغانستان کې 1 میلیون خلک د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک او بوتل لاسرسی نه لري ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې افغانستان له غوله سوې وادونو څخه یو بللای چې اقلیمی تغیر ډیر تاثیر باندې کوي جرمنی اژانس په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ لیکلي دي چې افغانستان د اقلیمي ناورینونو په وړاندې ډیر زیانمنون کیدی او په روان 2015 کال کې په دغه هیواد کې د ډیرو سختو سیلابونو اټکل کیږي لکه تیر کال چې وو بهیدل کورونه وران کړل زراعتي ځمکې ویجاړې کړې او خلک بې ځای کړل
په راپور کې مو د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا واوریدل چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 1.2 میلیونه افغانان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه لرو چې د څښاک دا او د کرنې لپاره د اوبو له کمښت شکایتونه کړي دي
زه به من ولا تک چې کور سوالي څخه خبره کوم زنده‌ور د سیمې زغړم چې ما ځخ تر چا پر ورسېږي چې مشت برک راوړي یا ولر تر تیر کې نو وبو مو وروره پر یو سل شل غزه سل دیش غزه په پونو مرزړولې دي کار نه کوي
محمد نظر شمشادم د فراولې د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو ک سم لاست لر راځي کډې راځي کم بندونه چټل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کوو ان تر دې حد چې په داسې کې او مصرفو لبد کړي او مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کوو د ټول خپل دولت څخه د هله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزورې سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبو ان تر 100 متر څخه تسوی دی
ما خپل دا کار او روزګار دی چې به دمځي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لندینه یو سیمه کې دل د وبو به خبر دراز کښته دی وبو بس تاسې تقریبا یو نیم سل پې پورا چو برمه تر 200 پر 200 نو ژوند مدیر د تکلیف ته کچېری حکومت یا داسې را سره وکي چې مثال یو بندونه یا یو کومک را سره وکي یا یو همکاري را سره وکي د یو لارې څخه
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم د ګیلان د ولسوالۍ نه د شهیدانو د کلی نه دلته د موږ وبو بیخي کار ته روان دي بیخي د وبو ساته کار ته روان دي نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د وبو ساته یو څر پورته چې تقریبا د درې څلور کال کې شل یا 25 متره دی لاندې تللې دي او بعضې ساحې چې دلته دي د تیګه هم لري چې تر اتیا مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیګه ده او خو تیګه کې وبو هم نشته نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی په افغانستان کې 15 بجې او 21 دقیقې کېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په تیرو دو اونیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د درنو واورو، بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي. او چا پرون چهارشنبه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې موده کې 10 کسان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د حواله سره دوه سره د دوی ستونزې زیاتې شوې. تفصیل له سنا کاکړاو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې درنواب را توفانونه او بارانونه شوي چې مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د چهارشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د درنو واورو، بارانونو او توفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نورې ژوبل کړي دي. اوچا زیاته کړې د سړې هوا له امله د فاریاب ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې 2 کسان او د بغلان ولایت په اندره ولسوالۍ کې 3 کسان مړه شوي. د راپور په دوام کې راغلي چې په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورې ورېدو له امله د استوګنې کورونه زیانمن شوي او د کابل جلال آباد پر لویه لاره ترافیکي پېکې هم رامنځته شوې دي چې 5 کسان پکې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د هوا په سړېدو سره د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. د فاریاب ولایت د کوهستان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل:
دوه غریب کار کسان او شپک د سړې هوا له امله مړه شول. خو یې سودا راوړله او غریبي کوله. دلته کسان چې څاروي لري د سړې هوا له امله نشي کولی څه څرولو ته یې بوسي. موږ خلک سونتوکي هم نه لرو.
د بغلان ولایت اوسیدونکي نور الله بیا ازادي راډیو ته وویل:
باور وکړئ چې درې ځله مې له پامه واوره پاکه کړه. له 15 کلونو کم عمره 15 ماشومان لرم. ټول ناروغان دي. هغوی ته د درملو د اخیستو توان نه لرم. د شپې هوا ډېره سړه کیږي. د سونتو کې لرګي او سکار نه لرو. ډېره ګراني ده.
بلخوا په نورستان کې د طالبانو حکومت د والی ویان فریدون سمیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نورستان غرنۍ ولایت د دلته زیاتره موږ پیښې لرو چې سیلابونه دي، غره خویدنه ده، برف کوچونه دي. نو تر ډیره پورې نوروګرام، منډول، وامه او کمدیش ولسوالیو کې طبیعي پیښې ډیرې کورنۍ ځپلې دي چې له امله د تیر کال راهیسې موږ 10 تنه شهیدان لرو او د دې ترڅنګ 8 زخمیان لرو او دارنګه 55 کورونه په مکمل ډول باندې دا ویجاړ شوي دي او 80 کورونه نیمه ویجاړه لرو.
تر دې مخکې د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدي په 19 په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لږ تر لږه 18 ولایتونو کې د 350,000 څخه زیات کسان د وروستي سړې څپې له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې د سیمه ییزو چارواکو په همکاري ملګري ملتونو او بشرپاله همکاران یې د دغو شرایطو له امله د زیانمنو شویو کورنیو ځانګړې اړتیاوې ارزوي او د دوی اصلي لومړیتوب په اغېزمنو سیمو کې کورنیو ته د اړینو مرستو رسول دي. دغې ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې په روان زیږدیز کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیونه وګړي چې د دغه هېواد نفوس نږدې نیمۍ برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته دا راپور لرو چې په هلمند کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې دغلته یې د خپل منځیو او قومي شخړو هواري ته هڅې کړې دي او د جرګو مرکو له لارې تر اوسه لسګونه شخړې هواري کړې دي او ډېرې دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړې دي. دا چې دغلته خلک د دې پریکړو په اړه څه وایي او څومره اغیزې کړی دی په دې اړه پام وکړئ. د شریف الله شرافت دی راپورته.
د هلمند سیمیز طالب مسولینو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د جرګو په لار کې ژمنې کړې دي. د هلمند د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست مسولین وایي چې د طالبانو د واکمنېدو له پیل راهیسې د جرګو له لارې شاوخوا 200 لوی او وړې قومي شخړې هواري کړې دي. دوی دغه پروسه د خلکو ترمنځ د سولې، همغږۍ او اعتماد د جوړولو لپاره یو اغیزمنه لاره ګڼي. شیخ مولوی نور محمد فیضان چې د هلمند د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې د جرګو رئیس دی وایي:
نو دا موضوعات موږ ډیر حل کړي، خو لوی شخړې مثلا چې د قتل موضوع به و، هغه موضوعات غالبا د 500 پر شاوخوا یا څه کم یا څه زیات په تقریبي ډول درته وایم چې دغه موضوعات موږ د قتل موضوعات مو حل کړي دي. اما ټول موضوعات چې د خلکو مطلق شخړې کوچنۍ ولوي تر 200 به غالبا موږ ډیر حل کړي. نو الله هم ان شاء الله کوشش کوو چې د خلکو په مابینس کې دا مشکلات حل کړو. زموږ ولسته موږ ته احتیاج لري، ځکه موږ علما یو، موږ سپینجری یو، موږ باید خپل اولس په درد باندې غمجن سونو.
شیخ پیزان پر دې ټینګار کوي چې د جرګونو لالارې نه یوازې شخړې حل سوي، بلکې د خلکو ترمنځ باور او همغږي هم رامنځته سوي ده. فرهنګ پالان هم د جرګو لالارې د شخړو حل کول مثبت او اغیزمن لاره ګڼي. هغه وایي چې خلک په جرګو زیات باور لري، ځکه دا د خپل خلکو لخوا تر سره سوي پروسه ده چې د ټولنې کلتور ته درناوی کوي. پالان زیاتوي چې د جرګو لارې شخړې نه یوازې حل سوي، بلکې دا پروسه د هلمند په سیمه کې د سولې، همغږۍ او د خلکو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې ده. فرهنګ پال محمد اسماعیل شریعتیار فاړوای:
خدا چې موږ تیر تاریخ تر اوسه پورې په جرګو را ډک دی، او د جرګو د لارې دا کار موږ کوي، او زموږ پخوانیو مشرانو او زموږ اسلافو دغه صلح د جرګې د لارې څخه دوی تعقیب کړي دي، او هغه میراث یې موږ ته تر اوسه پورې په سالم او مجود ډول راپورې شوی دی. نو موږ ته هم دا لازم ده زه خپله د دې کار تایید کوم.
د هلمند ځینې اوسیدونکو هم د جرګو لارې د شخړو د حل پروسه اغیزمنه ګڼي.
وینه په وینه نه پریولل کیږي، باید په منځ کې روغه جوړه وسی، او زموږ تاسو خلک چې دي د روغې جوړې طرفدار دي، او د امارت دغه ځای یو کوي لاس راوړنه بولم چې په قومي سلسله او د مشرانو په تفاهم باندې د خلکو تر مابین چې کوم مشکلات راغلي دي یا خدای نه کړده مداوی راغلي دي، هغه ته د حل لار پیدا کړي او روغه جوړه وکړي.
اصلن د قومي شخړې چې د حلول چې د وطن د فار ډیره ګټل لري، ځکه نن ورځ په وطنونو کې داسې یو حالت موجود و چې د قومي شخړې به ترغه ساته کېدلې، چاته یو بل به چې انتقام به نه واخیسي هغه یو بل نسره پریښول. نو په دې لحاظ باندې د قومي شخړو حلول چې هم د اسلام له نگاه څخه د خیر دی، هم د بشریت لپاره خیر دی.
قومونو ترمنځ جوړه او د قومونو د شخړو اوارول دا که ډیر پرمختګ سوی دی، او دا زموږ د ټولنې او زموږ د کشر نسل لپاره دا یو شی اقدام.
په افغان ټولنې کې په ځنګړې توګه د پښتنو ترمنځ جرګه د سولې، همغږي او د شخړو د حل لپاره یو ډیره مهمه او مقدسه وسیله ګڼل کیږي. جرګه د پښتنو د ټولنیزو ارزښتونو او کلتور یو برخه ده چې د خلکو ترمنځ د بیلابیلو ستونزو او شخړو د حل لپاره د مشورو او پریکړو یوه ښه لاره وړاندې کوي. دا پروسه د خلکو ترمنځ د باور جوړونې او د ټولنې د بیلابیلو برخو د نظرونو یو ځای کولو لپاره اړینه بلل کیږي، چې د پښتنو په کلتور کې د ټولنیز انصاف او سولې سمبول هم ده.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیست پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله. 5:30 بجې شوې. فرشتانګار غلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی.